دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 18 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنې ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له ګوریوال کاکړه ورو
نمړای د مهم خبرونو سر ټکی د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجل سو ماشومان او کورنۍ د هغې پیښې د پلټونو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیتي چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمیر لاملونه په ګوته کړي او امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په آرمی اسکول کې د وژل سوو ماشومانو یو شمیر کورنۍ او د هغې پیښې د پلټونو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شودا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پیښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړ کړې وه. د شودا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیرودونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فایاري درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وا او زکه مونږه احتجاج کړو مونږ دینه مخکې سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ اسد کیسر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټه جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ کسانو ته یې پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سو اختیاراتو کې کمی کړې ده خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کاله غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقهییزو وژنو کې مشکوک کسان نیولای سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کیږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډیره حده کم کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کیږي چې ماورای عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نشه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یاد کمیټې دا نیوکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نوي ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یاد کمیټې مشر سلیم منډیو والا ویلي چې حکومت د مارشالا غونډې د پارلمنټ په بېسلا مشورې په خپل سر پریکړه کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن او فاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی د نوي ټیکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هغې پیښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي په جواک خبري اجانس ته ویلي چې ته د خبرو پر مهال ویلي چې کشفي ارګانونه هم د نیوکې وړ دي چې د پوینا د دې حملې په اړه یې وار له مخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي وو. د دې برید په اړه د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون څېړنې لا نه دي بشپړې سوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي. د ترګري او مالي چارو په اړه د امریکا استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبن ویلي چې دا قرارداد به له ترګرو سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د نوي قرارداد په اړه بحث کوي. او انکره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. د الوتکه تیره میاشت ترکی هوایی ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلکیچ دا څرګندونې تیره ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو د وژل شوو ماشومانو کورنۍ او لدوی وغوښتل چې دغه پېښې عاملین دې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي.
نه فیاری درس کړی شوی دی نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
د همیات سکول د وژل شوو ماشومانو په یاد کې یو غونډه د عوامي نشتلګون لخوا د پېښور په باچا خان مرکز کې وشوه. د دغه ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په صحیح مانو کې عملي کړي.
راشن نوکات هر فن هر فن دې سر تر سي مونږ پکې خو خراب نه کوو مونږ خپل خاورې اور مړ کوو.
او د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي له حکومت غواړي چې د یونیورسل فند په نامه د پیسو له صندوق څخه په فاټا کې هم پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ویل کړي.
86 بلین روپے پرتی دی نو حکومت موږ خبر ورکړو فاټا لپاره خپل حق ته وغوښتو.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو پرون د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړني تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شوو ماشومانو کورنۍ احتجاج وکړل او دغه برید د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان بیا هوډ څرګند کړل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پېښې د اغېزمنو شوو کورنیو ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت هم دا راز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پېښوره غلام غوس رپورټ لري.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو.
اگر آپ اجازت دیں
خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شهدا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شهدا پورم مشر فضل خان ایډوکیټ دې دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه فایاري درش کړ شوی جی او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ور کړی شوی دي خلکو ته دا زمونږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه وو زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ اغه ته نشورات دی ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترهګرۍ مقابله کوي.
ہمیں اس ملک سے دہشت گردی کا
مملہ پگڑا دا ترگرے مقابلہ پکار دا چسوک معشومان پدا سی ڈول او پا بے دردی او بے حسی سرا وجلے شی نو مملہ خو اول نور ہرسا پر خودل پکار دی او دا ترگرو پا ختمولو بوخ کیدل پکار دی او زمون چی ستا سی لپارا سک کیدلے شی نو مملہ بے کہو
جو بھی ہم کر سکیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے.
د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د وختنې پلړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپل وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شهدا پورم د وختنو پلړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
عوامی نیشنل ګوند پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی اتلین ولمانځلو. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو د ترهګرۍ ضد پر حکومتي مبارزې نیوکې وکړې. دوی ویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شروع په مازیګر دا پیښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې را بلل شوې دستوري ته دا وینا په محل د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پیښې عدالتي کچا باندې پلټنې وکړي بلکې ترهګرې د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د په موکا دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پورا امن نوی راغلی ترخه غربا هم دغه شان د پښتنو بچي وجني او د دوی سکولونه به رنګوي
چې دا شن نکات به کوم دي هر فن هر فن چې کوم دي کې سر ترته دي هر زنن دا پټا دی مچ زمونږ صوبای حکومت دا پالیسی سر کنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر کنگا رسولی چه کپا آرستا تا باندی پریشن نو کاتو بانی امن نکی گی نو عویز دی موار دی نو زمون بستاس مشکل بخده پدیر شکل که حل پی چه دلت مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات بالا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبند شو پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبند شو مونگا پا که خواه خراب نکو مونگا خپل خواه اور مرکور بارو.
دا عوامی نیشنل پارټي صوبایي ستر سیکرټر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بدمرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارمولا یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي.
من دا البدر کو نمبر من دا حزب المجاہدین کو نمبر چھ دیش دا خبر ہے کہ من دا دیش گردان بیخ کری تو بیان من دا تا پوش تو چھ تاسو دا خبر ہم تو ہے چھ من دا سرولتکار خلاف یو چھ بیا دا کام من سوال کے چھ دا جنادی دا کم دینر آروانی.
دا شان د عوامی نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومان مور پلار د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس گنا وجل شو هغه زیات کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومانو نه بلکې د سکیورټی فورسز او حکومت ذمہ واری ده.
د سکیورټی ایجنسیز دا ذمہ واری ده او هغه څه کې تیر شوی دي. ځکه چې موږ نن دا دومره واړه واړه ګلونو په شان ته بشو دا موږ اوچت کړی دي.
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله یې اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي یې. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګړو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید په اړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورټ کې غونډې کړي دي.
شپارس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه 8 ډزه لګېدلی وو. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل وو چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا په پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپل په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغون شول.
کوم وخت چې زه موږ لګېدون دا سټوډنټ ما ته ټول داس راته و لکه څنګه چې چرګ د بچی راته شوی وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دی وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 100 ځل یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو، زما د خپلو بچو غوندې وو، هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتن یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لکه تر لکه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامع اغوستی وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننه وتل.
ورستو موله پته ولګې چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه. منډه کې ز دوی ګولې ولګې چې ولګې را لړې شو د شتګر لاندې را ورسېدو. نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندۍ و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګې.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو ورستا د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانی دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به هیر نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ او بالکل لو خراب شوی. صرف یو دغه پازړه لګېدل بس بیا ته ولاړم چې بیواله.
د دورانی کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہ واری د انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہ دار ده. ایڈمنسٹریٹر د ذمہ دار دے
پر سکول پبریت کے جوبل شوی اظہر محمود البتہ د خپل روختیا فکر وڑے دے ڈاکٹران وای دوی خای د هغه د پخې پاړه زیات سو نکړی شي د بریت ټپونو او ویری د نوموړی زدکړې غیزمنې کړی دی
اوس به زبل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي
پر هر څه سروې اظہر محمود ژمن دی چې د صحت په ښه شي نه غواړي د بریت پر درد کړاو او غیز سربیره یو عادي ژوند ولري
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دې هلی
پپاو کم دوه بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په داسې حال کې چې د کورمی خلکو هم پرون د پېښور آرمی پبلک سکول تیر کال وسلوال برید له قرباني شو کسانو سره خپلې خواهوګۍ شریکې کړې دوی له حکومت غواړي چې په دې وروستیو کې د پاړه چنار په بمی چاودنه کې لټپی شویو زده کوونکو سره هم مرستې وکړي د ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې له حقدارو ماشومانو به مرستې ونه سپموي لسیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی رپورټ راکوي
د سیمې خلک وای په پاچنار کې د بیګنا خلکو په ضد د یوې بلې خونړۍ پیښې د دوی زخمونه نور هم تازه کړل او وښکې له وچېدو ته پرې نه ښودلې د پاچنار په بامی چودنه کې یو شمېر زده کوونکي داسې دي چې ورته مرګ جوبله رسېدلې ده علم خان اورکزی په نامه د سیمې یو کس مشال لوډیو ته وایي تر هغه د ټوپک په زور نه بلکې د قلم په زور ختمېږي نو ولې نه د پیښې متاثرینو سره حکومت د تعلیم په لړ کې مرسته وکړي
زده کوونکي هم مړ کړلو او د سره سره د قوم د علاقې اوسېدونکو خلک ته کوم هغه مړ شولو نو په کور دسی ته د دوه بچای ته مفت تعلیم مو ورکړای شي او د دغه د پاره د تعلیم نور هم سہولتونه ور کی چې د کومه نقصان شوه اې دی ازله حقیقي نه خو د تعلیم مرکوال سره یو خوشحالي
په پاره چنار کې کیسر علي او نمان علي له هغه ز دکون کو نه دی کوم چې خپل پلار علي ګوهر سره په یوزې په دې بیخه کې مړ شول عزیز الرحمن ال شیرزې په نامه یوزای کس مشال رډیو توای په بامی چودنه کې مرشي ز دکون کو سره په تعلیم کې مرسته وشول نو مور پلار او خپل خپلوانو ته به سنسر ډاډ ملو شي
ننم د مونږ پر ایجنسی کې غم دل کپڑا کنار کې حکومت حادثه وشوله د کې داسې زمونږ ډېر بچیان زخمیان شو طالب علمانم نو مونږ حکومت نه دا اپیل کوو چې څومره دا مونږ سټوډنټان زخمی شوی دي د دې ته د تعلیم ورکړل شي د دې فینانشلی سپورټ ورکړل شي ته
د براکور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو ته وایي څوک چې غریب وي او په دې بامی چودنه کې ورته مرګ جوړه اوریدلې وي نه هغوی سره به د حکومت لخوا په تعلیم کې مرسته کیږي انتظامی چارواکی په خبره د پاړچینار په دې بامی چودنه کې د مشیو خلکو ورسانو سره د حکومت لخوا د 15 لک روپو مرسته هم شوې ده د کورم ایجنسی سرخار په پاړچینار کې د اتوار پورز ایتګا سره نږدې د ګرمو جامو د کباړ په مارکیټ کې بامی چودنه شوې چې په کې سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه 23 تنان مړه او د 500 نه زیات زخمیان شوې دي تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي
اردوونکو د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یو بل کال لپاره غځولې خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلې پټول دي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی د منظور شوي قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو بتخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقیز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشي نیولے کې دی. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمت تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولای شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دای د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي وویل چې هغوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنه کړي. بلخوا د مخالفو ډلو فنکشنل لیګ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معاملې اختلافات زیات شوي وو. د کورونو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان د دړکه هم ورکړې وه. که د رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده ونه غځولې شو نو هغوی سره نورې لارې هم شته. ولې دا بیان صوبایي حکومت رد کړی وو او دای په صوبایي خود مختاري یو حمله ګرځولې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د حشمت سحر په غږمو د غزل ستاسو لپاره راوړی دی.
وداس در کې مسلمانا چال خوب ورزي وداس در کې مسلمانا چال خوب ورزي زړه چی خوږي هي پېښانا چال خوب ورزي جلچی خوگی ہی بیشانا چال خوب ورزی پدا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی پدا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو چی وخ میں نکڑے خپل وطن کے مل مامل گرو پردی وطن کے ڈیر پگرانا چال خوب ورزی پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی پتا سے در کے مسلمانا چل خوب ورزی مسلمانا چال خوب ورزی پتا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی
د دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د پېښور په آرمی اسکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شودا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شودا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت د دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچي کې د رینجرز واک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې کمی کړې ده. خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچي کې د رینجرز واک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې شوې ده. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو یو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. امریکا او روس په ګډ پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل شي.
لن خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه شنګای تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلی او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللی. ورځپاڼه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره یې په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته جو ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایی اوسیدونکو خپل علاقې پرې خوده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هېواد کې د فعالو ترهګرو پر ضد سخت اقدام وکړي. بل خو د امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلی شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه و نتیجې نه دی ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د برتانوي ګارډین رسپانې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغه سربېره وه چې د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګڼې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دغه مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیا وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل له احمد شیبره.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا د جمهوری غختون کې ګوند غړو د سه شنبه پر ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واغسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې که د ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا تر سره شوی و. دغه شذ امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللی و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوز ته مالی مرسته رسیدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د ملالای بشیر رپورټ مو ورېدو. اوس هم اوریدونکو د بهادر زیب چې دا یو ځوان سندرغاړی دی په غږ تاسو ته دا غزل دروړو.
میں گل پاتے دے دادی پما گسے دادی پما گسے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے شڈل پاتے دے دادی پما بسے دادی پما بسے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے ہوں
جانا کلی تسم رمزل پاتے دے دادی پما
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانې په ولیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملې دا یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونه به په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نورو معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسی. ملیحا مرزادہ تفصیل لري.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لکی د نهه پورس د سعودي عرب لخوا د ترهګری خلاف په سلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملې دلو خبر له هغه وروسته ګډوډي پیدا کړه، کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو ویل خبر پرې نه دی. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عہد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیه د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګری ضد همکاری کوي. د یو خبريال دغه پښتني چایا د اسلامي هیوادونو د نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي. محمد بن سلمان ویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوې پوځي اتحاد په اړه پښتنه وشوه، نو نوموړي ویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیه په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سیده پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون رسپانه ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دي که څنګه. دغه په خبره د ترهګری خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلي چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه ویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. رسپړه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدې شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدې شي. خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. رسپړه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې. خو اړه لا واضح معلومات نه دي سرګند چې آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېر سخت روان دي هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د یونیورسل فند په نامه پیسې چې د هیواد په یو شمېر برخو کې پر ترقیاتي کارونو لګول کیږي فاټا ته د هم خپل حصه ترې ورکړل شي. دا چې یونیورسل فند د پیسو کوم صندوق دی او پر کومو پرمختیایي چارو لګول کیږي له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې به واورو.
د نه پورس د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فند تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فند نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې. د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې بډیر زر د یونیورسل فند تر مخه پروژې پیل کړي شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد اپریدی وی
دا فند د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کم موبایل استعمال په هغه باندې دا ټیکس لګیږي، دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچی او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن پر سینیټ کې وکړو فاټا په کې په دې فند کې موجود وا، خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نه مخکې 86 بلین روپے
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نا دی یونیورسل فنڈ پاڑو پختل نو ہگوی چی یونیورسل فنڈ ہگ پیسو توائی چی دا موبائل فون ٹیلی فون او انٹرنیٹ پہ استعمال باندھے دا فاٹا دولس پہ شمول دا ٹول پاکستان دخل کو نا یونیم فیصد دا ٹیکس پہ زاندر کے اغسل کی گی او پدی دا نور پاکستان دولس پرنگ دا قبیلی سی مدولس ہم حق دے
کو فاٹا بانے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلے رہ لیا پیر اغیتا کارا خبر دا چاگی دا مل دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے شی دا غوام او آغی بردی پیدا والی
کلی چی مشال ریڈیو دا خبریال او قبیلی چارو تجزیہ کار شمس مومن نو پختل چی د فاٹا لپارا راغلی فنڈو نول په قبیلی اولس نه خرچ کیږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي
په قبیلی سیمه کې د ترقې خاص کر د دغه فنڈونو د استعمال دی مواره چې به هغه د دوغه ادارې چاږي او فاٹا سیکچر ته او بل دې فاٹا ډیولپمنت اتھارټی ده. خو د بد قسمتای نه دا غوی خپل نظم نفس چې هغه دومره کمزور دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمه خبره بیا دا چې د قبیلی سیمه پارلیمنت سره سره د فاټا چکم سیکریټ دی دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدریج جوګه کول پکار دی چې څومره فاندز په دې وخت په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د غوی د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو واره ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فندونه ورکړل شوی دي، خو په هغه کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی. سیرات زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مدرسے پوسنی اثر کے د مشال ریڈیو ونیز خبرونه مدرسے پوسنی اثر کے د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی، درسي خدا سي پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوږي د فرانس پریس خبري ایجنسی ولیکنه وايي په افغانستان کې سږ کال د افیمو کر کم شوی دی او پر ځای کروندګرو یا خلکو نورو فصلونو کرلو ته مخه کړی ده. خو په لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوی چې پر افغان کروندګرو باید نور کار هم وشي چې د افیمو لکخت څخه په بشپړه توګه لاس واخلي. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
اے پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو رپورٹ په اړه لیکي چې وای په افغانستان کې په لومړي ځل د 2009 کال وروسته د افیمو کار کم شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورٹ هم وای لدې سره به په نړۍ کې د نشې توکو قاچاق او استعمال هم کم شي. په 1300 لسیزو کې په افغانستان کې د افیمو کار زیات وو او دغه به وسلوالو طالبانو د خپل مالی ضرورتونو لپاره هم استعمالولو. په افغانستان کې امریکا پر دې کار کوي چې څنګه د افیمو د کار کچا ټیټه شي او خلک نورو فصلونو کرلو ته مخه وکړي او اوس داسې ښکاري چې د افیمو د کار کچه یو څه کمه شوې ده. د تیر کال په پرتله سږ کال د افیمو په کار کې 19% کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په اړه د ادارې UNODC تر مخه سږ کال د افیمو پیداوار 3300 دی، دا د تیر کال په نسبت 8% کم دی. AP لیکي د افغانستان جنوبي ولایت هلمند بیا سږ کال هم هغه سیمه ده چې د افیمو کار پکې تر ټولو زیات دی. په افغانستان کې د UNODC مشر آندر وای دا ډیره مهمه ده چې په دغه هیواد کې د افیمو کار راټیټ کړي. هغه وای سږ کال د افیمو په پیداوار کې ځکه هم کمی راغلی دی چې ډیر زمکو ته اوبه نه رسېدي، نو بیا ځکه زمینداران دا فیصله وکړه چې کوم بل فصل وکړي. د افغانستان په جنوبي او غربي سیمو کې د افیمو کر زیات کیږي او یو این او ڈی سی وای دوی باید پر دغه سیمو زیات پام وکړي چې څنګه دغلته خلک د افیمو پر ځای نورو فصلونو ته غاړه کیږدي چې د دوی مالی ضرورتونه هم سرته رسوي او د افغانستان د میوو او غلو په پیداوار کې زیاتوالی هم راولي. افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیوم پیدا کیږي او په دغه هیواد کې طالبانو په هغو زمیندارانو ټیکس هم لګولی دی چې افیوم کری. دا شان دا د طالبانو لپاره هم د پیسو پیدا کولو یوه ښه ذریعه ده. بلخوا نړیوالو هیوادونو هم په دې تیرو لسو کلونو کې په بلیونونو ډالرې پر دې ولګولې چې څنګه په دغه هیواد کې د افیومو کر کم شي او افغان ولس نورو فصلونو ته مخه وکړي. چارواکي وایي په افغانستان کې پروسه کال په نشو د روغ د کسانو شمیره دیر شو لکو ته رسیدلی ده چې دغه هم یو د خطر وړ خبره ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته راغلی یو د شکیب سوزان په غږ دغه سندره تاسو اورئ، خوند ترې واخلئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تا
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.